السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو اوري. لازادي رادیو څخه د یو بل پښتو خبرونه په سر کې زما قاسم سولمل او زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه مني په دې خبرونه کې اوري.
وکلای محترم، مجموعه آرای استعمال شده برای امروز 204، مجموعه غیرازه 31.
د ولسی جرګې لخوا د درو وزیرانو د استیزایه غونډې په ارتباط باندې د همدې خبرونې په سر کې راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا پروګرام هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د عراق په شمال کې د کردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولې دي. خو پیل په کورونی خبرونو کو. د افغانستان مهم خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسی جرګې د کابینې د دریو غړي غیر حاضر وزیرانو په غیاب کې هغوی ته د عدم اعتماد د رای صندوقونه کېښودل. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوالو ترورستانو هڅه کوله څو په افغانستان کې یو ځل بیا مرکزونه ولري، خو بریالي نه سول. او په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله اوښتو تلفاتو اندېښمنه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې د دریو غیر حاضر وزیرانو په غیاب کې هغوی ته د عدم اعتماد د رای صندوقونه کېښودل. وکیلانو رای ورکړه او دا مهال د رایو شمیرل پیل سوي دي. د وروستیو راپورونو په اساس اسدالله حنیف بلخي د 101 رایو په اخیستلو سره د ولسی جرګې د باور یې ترلاسه نه کړه او سلب اعتماد یې کړ. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو له دې عمله په غوسه دي چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي او د ترانسپورټ وزیر محمد الله بتاش استیضایه غونډې ته نه دي حاضر سوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د جرګې په نننۍ غونډه کې 204 وکیلان حاضر وو او که هر وزیر له 113 رایې کمې ترلاسه کړي سلب اعتماد کیږي.
وکلای محترم، مجموعه آرای استعمال شده برای امروز 204، مجموع غیرازه 31 و 50 به علاوه 1 118 رای عدم اعتماد.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسی جرګې د بهرنیو چارو، فوایدامې او کار او ټولنیزو چارو وزیران د دې لپاره استعضا او سلب صلاحیت کړل چې ویل کېږي انکشافي بودیجه لږ مصرف کړي. افغان ولسمشر ویلي دي چې په اوس وخت کې د کابینې بدلون ډیر ګران تمامیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوالو ترورستانو هڅه کوله څو په افغانستان کې یو ځل بیا مرکزونه ولري، خو بریالي نه سول. د ملي اردو د ستر درستیز قدمشاه شهیم چې نن یې په کابل کې د سرتیرو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل دښمنانو ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې خوندي ځایونه ولري.
حلقات استخباراتي منطقه، ترورستان بین المللي و افراطګرایي باز هم افغانستان را به صفت یک مرکز وحشت، بربریت و یک مرکز توریسم میخوان که جای پیدا کرد.
ښاغلی شهیم زیاتوي د طالبانو د کوټې شورا، پېښور او د میرمشاه شوراګانې هم افغانستان ته په لیک دیدلو ودنه توانېدې او همدارنګه داعش ډله سخته په افغانستان کې ځپل سوې ده. او په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله د اوښتو تلفاتو په اړه اندېښمنه ده. د دغې ادارې مسؤلینو همداراز اندېښنه ښیي چې د ماین او ناچاودو توکو د له منځه وړلو په برخه کې له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. د دغې ادارې مسؤول محمد اسلم سیاس نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل
د افغانستان د ماین پاکی عملیاتي پروګرام له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د مالی سرچینو له شدید کمښت سره مخامخ دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم دغه ستونزه جدي ګڼي او پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوي چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ.
آزادی آدیو. د بشری حقوقو د څار ټولنه وای د عراق په شمال کې د کوردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولې دي. د دې ټولنې په حواله دغو ځواکونو په ځینو مواردو کې له داعش څخه د نیول سوو سیمو ځینې کلي په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. په هغه راپور کې چې نن په نیویارک کې دیره دغې ټولنې خپور کړي راغلي چې د 2014 میلادي کال د سپټمبر میاشتې نیولې د 2018 میلادي کال تر مې میاشتې پورې کورد ځواکونو د داعش جنګیالیو په وړاندې پرمختګونه کړي او د کرکوک او نینوا په لنجمن سیمو کې د عربانو کورونه نړولې خو د کوردانو کورونه روغ پاتې دي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي تیره میاشتې هم د نورو کورونو د نړیدو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي دي. دغه کورونه په هغو لنجمنو سیمو کې نړول سوي چې کوردان یې په خپلې خود مختارې سیمې پورې یو ځای کول غواړي، خو بغداد ورباندې انتقاد لري. د روسیې د مشرانو جرګې یو پلاوی به نن څخه د ایران دوه ورځنی رسمي سفر پیلوي. د روسیې د پارلمان د فدرالي شورا یا مشرانو جرګې د پلاوی مشري د دې جرګې رئیس والنتینا ماتفینکو کوي. د روسیې د مشرانو جرګې غړي به د ایران د پارلمان د رئیس علي اکبر لاریجاني په شمول له ایراني سیاستوالو سره وګوري. ټاکل شوی ده چې دواړه خواوې د اقتصادي اړیکو او سیمه ییزو همکاریو د پراختیا او د ایران او روسیې د ولسمشرانو لخوا په اګست کې د لاسلیک سویو دوه اړخیزو موافقو د عملي کېدو پر لارو چارو هم وغږیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هغه روسي سری ولادیمیر پوتین د آذربایجان په پلازمینه باکو کې یو لړ موافقې لاسلیک کړې وې. د روسیې د مشرانو جرګې رئیس وویل چې له ایراني لوري سره به د تروریزم پر ضد د جګړې او سیمه ییز امنیت په اړه هم خبرې وکړي. په بلغاریا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. په دغه هیواد کې خلک په دوو کاندیدانو کې یو د خپل هیواد د ولسمشر په توګه ټاکي. رومین رادیف سوسیالیست کاندید او د روسیې پلوی دی چې د پارلمان له رئیس تسکا تساشیوا سره مخامخ دی. رودیف د بلغاریا د هوایي ځواک پخوانی قمندان و چې تازه سیاست ته مخه کړې ده. هغه د انتخاباتي مبارزو پر مهال د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد کمپاین کړی دی. په نظر پوښتنو کې رودیف د تساشیوا په پرتله مخکښ ګڼل شوی دی. د بلغاریا شي اړخی منځلارې ګوند د تسکا تساشیوا ملاتړ کوي. یوه رای ورکوونکې سوفیا د انتخاباتو په درشل کې وویل له اروپا سره د خپل هیواد نږدې کېدل غواړي. موږ غواړو اروپا انتخاب کړو. دا غوره او بهترین انتخاب دی نه روسیه. په بلغاریا کې د رایو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول او د رجستر سویو رای ورکوونکو شمیر 6.8 میلیونه شول سوی دی. تمه کیږي د دغه انتخاباتو لومړني نتایج نن ناوخته اعلان سي. رودیف د انتخاباتو په اول پړاو کې چې تېر یکشنبه وسول 15.5% رای ګټلې وې. بلخوا د مالدووا اوسیدونکي نن د جمهوري ریاست په دویم ځلې انتخاباتو کې له سخت انتخاب سره مخامخ دي. دوی به دوه کاندیدانو ته چې یو د لویدیځ پلوي کوي او بل یې له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي رایه ورکوي. یو کاندید ایګور دودان چې په خوا د سوداګرۍ وزیر او د سوسیال ګوند مشر دی تیره میاشت د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ وو خو مطلق اکثریت خپل نه کړل. دودان نن سهار د خپل رایې تر کارونې وروسته وویل نن ما د خپل هیواد راتلونکي لپاره رای ورکړه. زه یقین یم چې هیواد مو یو راتلونکي لري. مالدووا به متحده خپلواکه او د ملي حاکمیت لرونکي وي. ما د خپل هیواد د ماشومانو د راتلونکي لپاره رای ورکړه. بل کاندیدا مایا ساندو د چغواړي هیواد له اروپا سره نږدې اړیکې ولري. ساندو چې مخکې په نړیوال بانک همکار کړی د مالدووا د پوهنی وزیر و له روسیې سره د مالدووا د نږدې کېدو په خبرداري ورکړی دی.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا نور خبرونه ولولي نو د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې azadiradio.com یا azadiradio.org باندې موندلای سي او وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوریدلای سي. د افغانستان ولسی جرګې نن د کابینې د درو وزیرانو غیابتي استیزایه غونډه را بللې وه.
اگر یک صدا اجدا رای منفی را گرفت، عدم اعتماد را گرفت، سلب اعتماد است. در غیر از اگر یک صدا ابدم شد، وزیر بچه خود باقی است.
په دې اړه په همدې خبرونه کې جزئیات درکو. دا چې استیزا سوي وزیران نن ولسی جرګې ته حاضر نه سول نو د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ به پر اړیکو دا مسله څومره تاثیر وکړي؟
که دا رښتیا سم نشي د روابط نو په دې صورت کې بیا شاید تقاضا د دوی د حکومت دومره حتی ورسیږي چې دوی باید قوت پرېږدي.
د چارو له کارپو سره په همدې خبرونه کې په دې اړه بشپړه مرکه لرو. په کورنۍ راپورونو کې دا هم اوري چې د کندوز چارواکي وایي ډېر ژر به په دغه ولایت کې پراخ تصفیوي عملیات پیل شي.
ای فصل سرما برای اونا هم چانس میده که تا اونا خود را آماده بکنن از لحاظ تجهیزات و برنامه هایی که دارن و برنامه های نوی که بر سال آینده میسازن.
که وقت د افغانستان په اړه نور مسائل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم له یاده مباسي. سات دوی بجه و سباندی لسقی دی. رازو ده پروگرام لومبری مطلب تا لکه چنگ چیم پا کورونه و خبرونه که واردل ولسی جرگی ده کابینه ده درو غیر از رو وزیرانو پا غیاب که اغوی تا ده عدم اعتماد ده رای صندوقونه کشه شول. دغه وزیران د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاشوه. د ولسی جرګې زیات شمېر غړي په دې باندې نن په غوسه و چې استیزا سوي وزیران د جرګې استیزایه غونډې ته نه و حاضر سوي. همدا غونډه زموږ همکار محمد واصل وصال څارلې ده او همدا شی بر سره په استودیو کې دی. وصال صاحب، که اوریدونکو ته ولسی جزئیات ورکوي چې د استیزایه غونډې بهیر بل اخر تر کوم حده پورې ولسی دی، کوم وزیران سلب سلایت و کوم پات دی؟
من سلام علیکم تاسو ته سلام ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې نن تاسو ویل، نن درې وزیران ولسی جرګې ته راغوښتل شوي وو چې هغوی حاضر نشول او د هغوی د نه راتګ په صورت کې غیابي استیضایه غونډه وشوه چې په پایله کې دوه وزیران سلب صلاحیت شول او یو وزیر هم وتوانېده چې په خپل ځای باندې پاتې شي. بالکل نن په ټوله کې 204 وکیلان په ولسی جرګه کې حاضر ول چې 1.5 غیر حاضر ول. 113 رد رای ټاکل شوې چې هغه وزیر کې 113 رد رای ترلاسه کړي نو هغه به سلب صلاحیت کیږي. نو په دې اساس د مالی وزیر وتوانې چې د 15 تایید او 112 رد رایو سره د وزیر په توګه په خپل چوکۍ پاتې شي. همداشان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د 18 تایید او 111 رد رایو سره سلب صلاحیت شو. همداشان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش بیا د 15 تایید او 122 رد رایو سره سلب صلاحیت شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د کابینه د درې غړو د استیزا او سلب صلاحیت کولو په خبرګون کې ویلي چې د کابینه د غړو بدون اوس وخت ډیر ګران تمامېږي. ښاغلی غنی د ولسی جرګې څخه 13 ورځې غوښتي و چې د وزیرانو د استیزا لړۍ دی وزنډوي. ولسمشر د ولسی جرګې له اداري پلاوي او د ځینو غړو سره د یکشنبې په شپه په ارګ ماڼۍ کې کتلي وو او د ولسی جرګې د یادې پریکړې په وړاندې د حکومت د اعتراض لپاره ډیر ایل بیان کړی دی. ولسی جرګې پرون د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین الریخیل، د فوایدامه وزیر محمود بلیغ استیزا او د رایو پاکسریت دوی ته د نه باور رای ورکړی او په دې کار سره یاد وزیران له خپل کار ګوښه کړل شول.
بلې وسل صاحب، ک د روسي پښتنې په توګه لاند جواب راکړي چې تاسو د غونډه و سره د ولسی جرګې بغړو مجموع کې څه ویل چې دوی به د لړۍ ته دوام ورکوي او ک د پروسه به
بالکل تر ډیره حد پورې د ولسی جرګې وکیلان په دې هم غوسه ول چې ولې وزیران نن ولسی جرګې ته نه دي حاضر شوي او دوی دا یو ډول سپکاوی هم د ملت کور ته وبال او دوی ویل چې دغه لړۍ به په هر صورت او په هر شکل سره دوام پیدا کوي او دا یو نه بدلیدونکې پریکړه ده. نو دوی ویل چې دوی به د وزیرانو د استیزا لړۍ ته دوام ورکوي او که وزیران حاضر نشي نو دغه سه غیابي استیزایه غونډه به کوي، صندوقونه به خودل کیږي او اچھا چې تای درایونه خسته نو هغه به رد کیږي.
مننه کوم د صدر ډو خبريال محمد واصل وصالو چې د ولسی جرګې د نن ورځې د بهیر په ارتباط باندې معلومات راکول. په همدې حال کې د حقوقي چارو شمیر کارپوهان وایي د قانون لمخي ولسی جرګه د وزیرانو د څارنې او د غوی د استیزا حق لري، خو ټینګار دا دی چې د ولسی جرګې غړي باید د استیزا دلایل روښانه کړي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد ودیر صافي سره مې شیبه مخکې په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې دا ورڅخه وپوښتل چې آیا د ولسی جرګې دا اقدام لکه څنګه چې حکومت وایي ماجه دی او کنه. ښاغلی صافي په ځواب کې وایي
او د خپل لازم خبرو کو خصوصا د اساسي قانون په اساس که خبري حقوق ولسی جرګه د حکومت د اجرایه قوې د اعمال او کړنو نظارت په غاړه لري او تطبیق د قانون هم ته غواړي او هر کله که دوی ضعیف ویني په خپلو اجراتو کې هم د استجواب هم د استیزا دپاره غوښتلی شي، یعنی خلاف د قانون نه دی د عمل د ولسي جرګې چې دی توضیح ته او یا استجواب ته غواړي.
یعنی استاد په نورو ملکو کې حکومت دا توجیه کوي چې په نورو ملکو کې هم دا د پراختیا بودجې د مصرف ستونزې ولې وزیر په هیڅ وجه نه استیزا کیږي، دوی دغه مسله یادوي واقعا داسې پروسه په نورو ملکو کې ده
که دا معموله خبره ده؟ دا خبره حکومت ډېر وروسته کړې ده، په اوایلو کې چې دوی دا ګزارشونه خپل د بودیجې ورکړل چا 10% او چا 12% او دونه مصرف کړي وو، دوی خپله د ولسي جرګې سره حکومت همغږی شو، حکومت منظور رئیس جمهور خپله حتی رئیس اجرایي هم اظهارات وکړل چې دوی مسؤول دي، دا هیڅ وخت د منلو وړ نه دی چې دوی د انکشافي بودیجه سمه یا ټوله یا اعظمي فیصد نه دی مصرف کړی. دا چې خارجي وادونه نشي کولی په دې مورد کې پرابلم لري، خارجي وادونه پوه شو، قانون پوه شو، کار پوه شو، جامعه پوه شو، پیشرفت پوه شو، دا چې افغانستان کې نه اجرا کېږي.
خو دلته بل موضوع چې حکومت یادی هغه دا دی چې وکیلانو دا اسناد سم نه دي مطالعه کړي یا هغه کوم دلایل چې وزیران وړاندې کړي دي دا یې په سمه توګه نه دي مطالعه کړي، واقعا دا مشکل تاسو هم وینئ فکر کوئ دا مشکل شته که نه په پارلمان؟
دا خبره د تعامل وړ ده، او په مواد قانون اساسي کې هماغه دونوي ماده کې هم همدا شته چې استیزا او باید داسې په معقول او ښکاره دلایل واضح اوسي. دا چې که دوی پخوا د پارلماني امورو د وزارت د خوانه د دوی د کارکردګي یعنی اجراعات سم نه لیدلي، وکیلانو سم نه دي لوستي، دا وکیلان مکلف دي چې دې جواب هم ورکړي او ورته واضح کړي چې مطابق د همدغه ماده د قانون دوی وضاحت کړی او مطالعه کړی ده، او کدا ده چې صرف رایګیری پرې کړی چې دا منو دا نه منو.
که وروستۍ پوښتنې ته راسو صافی صاحب، هغه دا دی چې دغه سرپرستی د وزیرانو یا دا چې وزیران به بالاخره سرپرسته کیږي او دا تقابل په ټوله کې د ولسي جرګې او د حکومت ترمنځ، فکر کوي دا به په ټوله کې څونه زیان واړی د حکومت ته او بالاخره خلکو دپاره به دې زیان سوي؟
په اول مورد کې خدا ووایو چې دا اشتباه د ملي وحدت حکومت د اول ورځې نه هم درلودلې ده چې تر 13 میاشتو پورې د خپل حکومت نو معرفي کړی او یا نه شو معرفي کی لپاره د دې چې دوه سره حکومت دی او 50-50% پکې تقسیم ده، یو د بل اشخاص باید فلټر کی، دا منم دا نه منم، په دې کې ډېره لویه خلا راوصله او دا یوه ضایع وه او خپل ځان ته هم بدنامي کسب کړې ده په دې مورد کې چې دا ضرور نه وه، ولې چې 13 میاشتو پورې لا هم وزیران د کرزي د دورې وو هغه هم سرپرست، او بیا چې متوجه شول هغه وزیران یې لرې کړل، بیا همغه معینان سابقه یې ورته سرپرست کړل چې دا یې بله اشتباه وه. او راغلو دا ته چې مناسباتو کې یو حکومت کې چې تفکیک د قوا صورت نیولی، قوې مکنه، قوې قضاییه، قوې اجراییه وجود ولري، قوې قضاییه خو مستقل رکن د تطبیق د عدالت دی په جامعه کې، اما پارلمان او اجراییه ډېر نږدې سره اړیکې لري، د یو بل اړیکې څاري، خصوصا مکنه قوه تطبیق د قانون د اجراییه قوې نه غواړي او درست تطبیق غواړي او سم کار کول غواړي، اعمالو د حکومت ته متوجه.
په لنډ توګه باندې صافی صاحب، که د دغه عواقبو ته اشاره وکړي چې د دې عواقب به څه وي، منفي عواقب به څه وي؟
عواقب که ووایي چې که دا رښتیا سم نه شي در روابط، نو په دې صورت کې بیا کېدلی شي چې نه یوازې مقننه قوه خپل آواز وباسي او د حکومت بېکفایته وګڼي، بلکې نورو هغه اشخاصو ته چې د حکومت سره رقابت لري یا اپوزیسیون دي یا نوی اپوزیسیون ایجادیږي او پوهیږي چې دوی حکومت کار نشي کولی، شاید تقاضا د دوی د حکومت دومره حتی ورسیږي چې دوی باید قوت پرېږدي او قدرت پریزی او پریزی وړو اشخاص ته د حکومت نیسی او د نوی انتخاباتو د راتګ پورې حتی یو بل میکانیزم ورته ولټوي چې دا حکومت سره فاصله د ملت سره زخته ډېره شوې ده او دوی نشي کولی قدرت و توان نه لري کفایت نه لري یعنی وضع مخ په خرابېدو ځي تر هغو پورې چې حتی حکومت ړنګېدو ته مجبور شي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو ودیر صفای و چې د پارلمان یا د ولسی جرګې له خوا د نن ورځې د استیزایي غونډې په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه. باید وایم چې د افغانستان ولسی جرګې نن درو وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد لپاره صندوقونه کرښول چې له هغې ډلې د مالیې وزیر بریالی سو خو د پوهنې او ترانسپورټ وزیرانو د رد رایې واخیستلې. تر دې ورځ مخکې د بهرنۍ چارو، فوایدامې او کار او ټولنیزو چارو وزیرانو هم د ولسی جرګې له خوا د رد رای ترلاسه کړی وي. او له دې وړاندې د افغانستان د کابینې درې وزارتونه لکه د اطلاعاتو فرهنګ، قانونو او د قبایلو او سرحداتو وزارتونه هم وزیران نه لري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم له اجمل تورمان څخه دا واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کوم مسایلو باندې مقالې او لیکنې خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غونډو کې د ولسی جرګې لخوا د کابینې د درې وزیرانو د استیزا او له دوی څخه د صلاحیت اخیستلو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غونډې په سر مقاله کې لیکلي، ولسی جرګې درې تنه وزیران د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین جبانی، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د فائدامې وزیر محمود بلیخ چې خپل بودیجې سمنه او مصرف کړي استیزا او صلاحیت یې ورنه واخیست. خو د ارمان ملي سر مقاله لیکونکي لیکلي، په نور وزیرانو کې چې استیزا شي ولسمشر غنی ته څو تنه نږدې کسان هم شته چې د مالی وزیر او د ملي امنیت رئیس پکې شامل دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي، ولې دل شي چې د خلکو اساسي له دغه دوو کسانو سره چې له ارک سره نږدې اړیکې لري څه ډول چلند کوي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ولسی جرګه باید د ولس او ملي ګټو له غوښتنو سره سم په دې اړه پریکړه ته زور ورکړي او هر هغه وزیر چې بودیجې سم او پر خپل وخت نوي لګولي له دندې لري کړي. د سرمقاله لیکوال په دې اړه د ولسی جرګې د تیرې اونۍ دا هوډ د ستایلو وړ ګڼندې چې دوی به د قوم سمت او ډلې پر بنسټ له پریکړو څخه ملي او د ولس له غوښتنو سره سمې پریکړې غوره کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، اټکل کیږي چې ولسی جرګه به را روانه اونۍ نه وزیران ټول سلبي اعتماد کړي چې په دې ډله کې د ځینې کلیدي وزارتونو مشران هم شته. د سرمقاله لیکوال لیکي، دا بیا کلونه وخت نیسي چې نوي وزیران انتخاب شي. په دولتي ادارو کې سرپرستي معمولا عامه خدمتونه په ټپه دروي او په ادارو کې فساد خپل سرایو او د کاري انګیزو وژنو ته لار هواروي. سرنوشت لیکلي، دا ستونزه په دې ډول حلیدونکې نه ده. خو سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، ارګ ویلي دي چې د وزیرانو د استیزا لړۍ د کافي معلوماتو تر وړاندې کولو پورې ځنډېدلې ده. سرخط په خپل دغه مطلب کې درد د خبر پاڼې په حواله لیکلي چې ولسمشر د ولسی جرګې د اداري پلاوي او د کمیسیونونو له مشرانو سره کتلي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په سرمقاله کې دغه شان راغلي چې د ارګ له نظره د اساسي قانون د 29 مادې له مخې د کابینې د وزیرانو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزیر د زاد لایل موجه ندی.
تاسیس مشغله ازادي رادیو ریډ ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 او په منځنۍ 1290 چپو باندې بیا په ټول افغانستان کې د اوریدو وړ دي. اوس هم کندوز ته د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکي د ژمنیو عملیاتو پر پلان کار کوي او ډیر ژر به د کندوز په کچه د طالبانو په وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل شي. اجمل اریان له سیمه دا راپور راکوي.
د ژمی په موسم کې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې کموالی راځي. د کندوز د والی ویان سید محمود دانش د دغه مطلب په بیانولو سره زیاته کړه چې د ژمی پر رسیدو سره به د وسلوالو مخالفانو بریدونه ډیر کم شي، ځکه د زیات شمیر کلو اکمالاتي لارې د وروښتونو له کبله بندیږي. همدارنګه د سړې هوا له کبله وسلوال طالبان نشي کولی چې له یوې سیمې بلې سیمې ته شپه او ورځ تګ راتګ وکړي.
د ښاغلي دانش د خبرو پر بنسټ چې وسلوال مخالفان د ژمي په موسم کې د راتلونکي کال د عملیاتونو لپاره پلانونه او چمتووالی نیسي.
ای فصل سرما بر اونا هم چانس میته که تا اونا خود را آماده بکنن از لحاظ
د ژمی موسم د طالبانو لپاره هم یو چانس دی او په ژمی کې دوی د راتلونکي کال لپاره د خپل پلانونه او پروګرامونه جوړوي، ځکه هر کال طالبان نوي تکتیکونه لري، لکه سږ کال دوی د عمري عملیات درلود چې هغه ناکامه شو. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکي د ژمنیو عملیاتو پر پلانونو کار کوي او ډیر ژر به د کندز په کچه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ستر پوځي عملیات پیل شي.
برنامه عملیاتی را قلوردوی 209 شاهین در زون
په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو او په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د ژمنیو عملیاتو پر پلانونو کار کوي، ځکه د ژمی موسم د طالبانو د ځپلو لپاره یو ډیر ښه موسم دی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تنغړی امرالدین ولی هم وایي چې د ژمی په رارسېدو سره به په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې په ډیره پیمانه کموالی راشي. ښاغلی ولی زیاتوي چې د ژمی موسم د دولت لپاره ډیر ښه فرصت دی څو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پرله پسې تصفیه عملیاتونه پیل کړي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې آزادې کړي.
د اجمل آریان راپور موریدی. اوس هم ځو پکتیا ته. په ګردیز کې مسله کسانو په ترافیکو ډزې کړي، دا کسان یې وهلي ډبولي او زورواکي راغلي دي، ښار یې بې نظمه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به له پکتیا څخه زموږ همکار داود تپان په راپور کې واورو.
دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې نن له غرمې وړاندې یو شمېر مسله کسانو ډزې وکړې. ترافیک یې د ټوپکونو په خوله او کنداغونو وهل او ترافیک وایي چې دغو مسله کسانو د دوی دوه نفر هم له ځانه سره وړي دي. د پکتیا امنیه قمندان پیښه تاییدوي وایي چې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال ښار ته داخل شول او ترافیکو باندې یې ډزې کړې او وروسته یې وهلي ډبولې دي. د ګردیز ښار یو ترافیک وایي چې دوی ته د ګډ کمیسون پر اساس دنده سپارل شوې وه چې بې پلیټ او تورو شیشو والا موټر ودروي، چې په دې قطار کې یو پیلډر موټر هم درولی و، چې وروسته ډرایور نور کسان راوغوښتل او ترافیک یې وویل. د دغې پیښې کیسه یو ټرافیک داسې وکړه:
مونږ خبر نه وو، مونږ مدیر صاحب د تورې شیشو والا دغه بې پلیټه موټر کنټینري موټر یې نیوله، هغه یې مونږ یو ترافیک د پیلډر کې کینولی او دی مونږ څنګ ته یې راوستو. هغه دې ورته وویل چې دا موټر د ضیاءالدین دی، هغه ورته وویل چې ته ضیاءالدین ته زنګ ووایه، مونږ به موټر درته خوشې کړو چې ضیاءالدین راشي. هغه چې ده وروره ګوله ضیاءالدین ته زنګ ووله، مونږ انډیوال چې هغه شو وروره ورته وی چې هغه دی ضیاءالدین راغله، وروره ضیاءالدین په دې ویلو شروع وکړه. په مونږ ترافیکو نه ټوله تپانچه ورکې شوې، خویلې ورکې شوې، مونږ نه تڼۍ وشکولې، دا مونږ تڼۍ دی، دا مونږ ریشې دي. یاره ته لاس کسه خو ناپارې مونږ وړی دی، یو جپار یو د بلې مونږ مرګلی دی. زه خپله مونږ یې درته څه کرا دي، خو همداسې ملکي خلک دي، خدای که څوک دي، خو بدماشان دي، زرواکي دي. نه مونږ چې غواړو، مونږ ته وروره که سم هغه کوي دپو مونږ کوي وروره، مونږ د کوم هغه چې دي دا مونږ نه عملي کوي، خو دوی دا مونږ دپو وکړي، مونږ نه دغه وکړو.
نوموړی وایي چې دغه پیښه کې حیثیت پایمال شوی، وسله ورکه شوی او تڼۍ هم شکول شوی دي. یو بل ترافیک خپل خبره داسې کوي:
مو بغره به تاسو ساده ودم د چوک مو دم یک چیرې کوم فولډر مو د بوج گیفتم فولډر ویره مو غوښنه چې شیشه یې ته په خاصیت نه ویره مو استاد کده غوته میره بوبه تر ټولې دوره دغه نه افاره مو ور غوته کوم مو کمانډان ضیاءالدین کوم مو دم په قدم ټلیفون میکنه می بغه غوامې ونی استاد بده مو خود ضیاءالدین مو کو تایور مګه بند کنن. یک دم مو سره ترافیکو بنا کړه، خو کلاوشه دیگه چې دریشی چې همه خودم تو پنچم کوم سنه په سره می خود قنداغو کولش مو زورواک بدن دینا سره مو بنا کړه د دست مو فقط می قنداغ ورکو که دیگه ورکو.
دغه ترافیکان وایي چې د دوی غږ و نه اورېدل شي تر هغه پورې خپلې وظیفې ته نه راځي او خپل نظامي کالي به ایسته کړي. په پیښه کې ژوبل شوي یو بل ترافیک وویل:
وخته پورې چې دې مونږ غمونه خوړلی شي، مونږ وظیفه نه کوو، مونږ خپلې درېښې حکومت ته وبوسو، مونږ نه رڅو دلته بازار ته، که بازار بندېږي که خلاصېږي.
دغه پیښه د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادرګل زدرانم منی وایي چې د پکتیا ولایت یو زورواکی د ضیاءالدین دلدار په نوم له خپلو مسله کسانو سره ښار ته داخل شوی، په ټرافیکو یې ډزې کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خپرونه کې واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو لاغه مخکي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي:
حامد ستانکسی د لوګر لیکي کوم وزیران چې ولسی جرګې ته نه دي حاضر سوي باید ولسی جرګه ورته منفي رای ورکړي. محمد قاسم ځواک لیکي د وزیرانو بې صلاحیت کول به هیواد له بحران سره مخامخ کړي، ځکه د یوې خوا جنگ دی او له بلې خوا اقتصادي بحران روان دی. صالح افغان لیکي له حکومت غواړو تر څو هغه وزیران چې له خپلې دندې غلطه استفاده کوي کوښښ کړي. قلمیار احمدی لیکي و د غورک ولسوالۍ لوی لار د تر کندهار پورې ډېر خرابه ده، چارواکي دې کار ورباندې وکړي. له همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. ساعت 2:13 ولې یو بیا رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزیر ته په غیاب کې د باور خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوالو تروریستانو هڅه کوله چې په افغانستان کې یو ځل بیا مرکزونه ولري خو بریالي نه شول. په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله اوښتو تلفاتو اندېښمنه کړې ده. د بشری حقونو د سر ټولنوای د عراق په شمال کې د کوردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولې دي. د روسیې د مشرانو جرګې او پلاوی به له نن څخه د ایران د ورځنی رسمي سفر پیل کړي. په بلغاریا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رای اچونه پیل شوې ده. او په مالدووا کې اوسیدونکي نن د جمهور ریاست په دویم ځل انتخاباتو کې له سخت انتخاب سره مخ دي.
د دې خبرونو د تفصیل اوریدل د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ټکی کم باندې مه هېروئ. اوس هم ستاسو پام راړوم د افغانستان د مهم اقتصادي خبرونو اوریدو ته. ورپسې د روغتیا پروګرام هم له یاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ یو صنایع خونی وایي له چین څخه د وسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو واردات په توقف شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ یو صنایع خونی وایان سیام الدین پسرلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دغه لاره د افغان سوداګرو لپاره د نورو لارو په پرتله ارزانه بولي، خو وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې له دې لارې هېڅ ډول استفاده نه ده شوې.
دا امکان دا و چې په میاشت کې دوه ځلې دا ریل به افغانستان ته رسي او په یو ځل لا تک سره په لویه پیمانه اموال به باروي او افغانستان ته په لږ قیمت په لږ وخت به ورسیږي. مګر بدبختانه یو دوه ځلې چې راغلل بیا بند شو.
له دې مخکې افغان چارواکو د چین حیرتان د اوسپنې پټلۍ په پرانیسته کې ویلي و چې هره میاشت به له دې لارې دوه ځلې د افغان سوداګرو توکي راانتقل شي. او د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي د هندي کلدارو د زرګونو او پنځویز بانک نوټونو بندیز افغان صرفان زیانمن کړي دي. د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې بیان حاجی زیرک ازدی راډیو ته وویل چې اوس مهال افغان صرفانو سره د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت هندي زرګونو او پنځویز بانک نوټونه موجود دي چې که تبدیل نشي افغان صرفان به ستر زیان وویني. خغلی زیرک وویل چې دغه ستونزه یې د افغانستان بانک سره مطرح کړې او یاد بانک هڅه کوي چې له هندي چارواکو سره په خبرو کې دغه ستونزې ته د حل لار عمومي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 240 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 240 افغانۍ، یو 50 کیلویی بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درینی منی بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړی 1100 افغانۍ. د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د سون توکو بیې دا ډول دي: یو لیټر پټرول تیل 840 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 940 افغانۍ. او د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ یو 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ یو 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ یو 10 پوله، ازر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. له پاملرنې مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنه. یو ځلی بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه ناجیه صاحب هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په نننی پروګرام کې راسره د عمومي داخلې د برخې متخصص ډاکټر عبدالکافی مظفر راسره میلمه دی او د ایچ پایلوري بکټریا په اړه موږ ته معلومات راکړي. خبرونه ایچ پایلوري بکټریا ته ځانګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په دغه خبرونه کې برخه واخلئ. لومړی ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې ښه راغلاست ویم.
مننه ډېره مننه.
ډېر زیاته مننه. دوستانو مخکې دې چې خپرونه پیل کړو راځو د همدغې ناروغۍ په اړه یو چمتو شوی راپور اورو بیا به راګرځو د خپرونې پاتې برخې ته. ایچ پایلوري یو بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهاباتو او د معدې د زخم لامل ګرځي. یو شمېر روغتي متخصصین وایي که چیرې د ایچ پایلوري په وخت درملنه ونه شي حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال ازادي رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوري بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه وي.
د ایچ پایلوري بکتریا فقط همدغه یو نوم باندې پیدا کیږي چې د هیلیکوبکتر پایلوري په نوم باندې دیږي. د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې لوړې دي او اکثرا په هغو کورنیو او په هغو منطقو کې چې حفظ الصحه نه مراعت کیږي، دا د ککړ خوراک او ککړو اوبو د لارې د انسان وجود ته انتقالیږي. خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 2 کالو او 5 کالو ترمنځ موجود دي او هغه کسان چې اکثرا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجرتونه کوي، لکه په نننۍ وختونو کې اکثرا جنګونه او بدبختانه ناامنۍ ډېرې زیاتې شوې دي. د ولایاتو نه مرکزونو ته خلک راځي او د مرکز نه نورو شاوخوا ته چې کله انتقالیږي، د دوی د اوبو د څښاک مشکلات موجود وي، خوراکي ککړ وي، نو دغه مسایل د دې بکتریا د انتقال لپاره ډېره زیاته زمینه مساعده وي. چې دا د مستقیم کانټاکټ یا مستقیم تماس لامل یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي. هغه کسان چې د ایچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته وي، که چیرته په یو لوښي کې اوبه وڅښي، یا حتی د دې خطر موجود دی چې که چیرته دغه لوښي یا خواړه ککړ وي په کورنۍ کې ډېر کسان د دې څخه استفاده وکړي، هم په دغه ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي.
ښاغلی اقبال وایي د ایچ پایلوري بکټریا د معدې په بېلابېلو برخو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د معدې د جدار د تخریب لامل ګرځي. نس ناسته، زړه بدوالی او بد هضمي د ایچ پایلوري مهمې نښې نښانې ګڼل کېږي. خو دا چې د دې ناروغۍ مخنیوي امکان لري که نه، بیا هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه اورو.
د نیکمرغه ناروغي چې دا هم مخنیوي کېږي او هم درملنه کېږي، د مخنیوي په بابله باندې باید کوډلې مونه واخستل شي. همیشه باید د چخاکو په پاکي ووسی. همیشه باید هغه سبزیجات او ترکاری او میوه چې موږ تاسو اخلو چې بازار کې په دې باندې ککړ او بشیندل کیږي، دا باید پاکه صفه پرې مینځل شي. همیشه باید کوشش وکړي چې سبزیجات او میوهجات باید په مالګه کې تر نیم ساعت پورې باید واچول شي. که مالګه نه وي یا د مشکلات موجود وي، پاتاس بهترین انټي سیپټیک دی، د میکروب وژونکی دی. او د دې سره سره حتی موږ تاسو کولای شو چې د کلورین په نوم باندې یو ماده ده چې په بازار کې پارزانه پای باندې خرڅیږي، دینه باید استفاده وکړو. او د دې سره سره باید میوه‌جات، سبزیجات پاک صفه پریمینځو او د څښاک اوبه او حتی د هغې محصلینو او متعلمینو څخه مې خواهش داده چې کوشش باید دوی وکړي چې دوی باید په بازار کې بولانې ونه خوري. دوی باید کوشش دا وکړي چې په بازار کې هغه سوپ چې د هغوی سر خرڅي او هغه لوښي کې چې همیشه په لسهاو خلک خوراک کوي په هماغه کاشوغه باندې، دغه څخه باید ځان وساتي. ان شاء الله چې دې ناروغۍ څخه به مخنیوی وشي.
روغتي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري بکټریا اخته کیږي او دا شمیر ورستر بلې مخ په زیاتې دوده. د دوی په وینا د محل یا د پیښې د شلو نه تر 50 کلونو پورې ناروغانو کې ډیرې لیدل شوې دي. دوستانو خبرونه ته خرغلی بیا هم په خبرونه کې د ایچ پایلوري ناروغۍ په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب عبدالکافی مظفر سره میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ او دا اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دی 0999 215 څلوېښت، بله شمیره ده 0999 1202 1555 د افغان بسیم د 1303 شمیرې لاري هم کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه او سوالونه خبرونه توستوي او همدارنګ د خبرونه د ازادي رادیو د ویب پانل لاري هم په انلاین ډول خبريږي تاسو کولای شي چالت هم خپل پوښتنې مطرح کړئ ډاکټر سیم مظفر رازو د خبرونه په دې برخه کې دیته چې اچ پایلوري ناروغي سټول یو ناروغي د کوریدونکو د یو څه وضاحت ورکي او مېدی سره څومره تړاو لري مهرباني وکړئ
مننه څنګه چې تاسو راپور کې خبر شو د اچ پایلوري خپل یو انتاندا یا بکتریا نه چې اکثرا په غشای مخاطی میده کې ژوند کې او دغه طریقه دا یو ګرام نیگاتیو یا ګرام منفی بکتریا ده چې فلاجل لري ان متحرک ده اکثرا په میده کې ژوند کې او دا اکثرا په هغه ځایونو کې چې ګنګون دیری موږ لکه چې تاسو په راپورتاج کې ذکر شو او په وروسته پاتې ودونه کې ډیر لیدل کیږي
خا ډیر زیاته مننه دوستانو تاسو سره هم ک د اچ پایلوري په اړه کومه پوښتنه پیدا کیږي ټلیفون وکړه یو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه د افغان بسیم د 1303 شمیره لري هم موږ ته واستوي ډاکټر سم مظفر په سټډیو کې د یو اساسي پوښتنې په ځواب کې ډاکټر سم مظفر آیا اچ پایلوري ساري ناروغیو کې راځي او کنه
زکه چې راپورتاج کې موږ غوښو اکثرا دا کې داسې مستقیم ډول نه یو شخص نه بل شخص دغه کې انتقال شي وي غیر داسې غیر مستقیم غیر مستقیم حالت کې چې او بو ککړی یا مثلا سابو او د نور مواد خوراکي چې موږ تاسو استفاده کوو هغه هم کې داسې د مرز یو بل ته انتقال وکړي مګر اکثرا دا چې پایلوزي خپل په میده کې ژوند کوي عمل ته کله کله په نارمل حالت کې کېدې شي عمل ته مګر زمينه چې ورته مساعد شو کېدې شي هغه سبب دی خپل دا شخص سره دا مشکل پیدا کوي مګر اکثرا د سساري لکه نور ټي بي ټبرکولوز د شانوند نه ده خو مونته کېدې شي یو اوبو د سخاک څخه یا یو شخص بل شخص کېدې شي انتقال وکړي
ډیر زیاته مننه اوریدونکو ته زو زختر زیاته اوریدونکو په لیکه کې دي غزنی نه یو اوریدونکو دی ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مې ربني وکي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري بلې ساسي غاګورو مې ربني او بخې دغه موقعیت ته یو څه تغییر ورکې چې غږ مو پری راځي موږ دغه پښتنه به خوانه خصله او کای موږ غږ غوري دغه زیات تغییر ورکې ښه په دې بخښنه سره بل اوریدونکو ته زو مې ربني او کای روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلام علیکم سلیمه سي جوړه خیره
وعلیکم سلام مې ربني او کای
زما ډاکټر صاحب څخه دا یو پوښتنه وکړم چې ته د دې ډاکټرانو د هغه چې په لیدل راته وایي د هغه څه کوی نو کوم دی څه کوی څنګه دی زما سره کبزت را سره دی تقریبا دا واته کال کیږي د نس پر څو برا سره دی کوم یو خرم نس نه درد کی د شپې د فټو دی نه څو وړلې نو که چیرې ډاکټر صاحب دغه په اکل ماته لږ معلومات راکړي خو ځان
ډاکټر صاحب مظفر تاسو کومه پوښتنه لرئ ته
ښه دا کبزت ډیر دوامدار ده څه راخم
بلې و دوامدار دی اکثر کبز سکک د کبز ګولې بوسه کاروم دوه ډېر واره کاروم پورس کې کاروم په بیخي دوه درې ور پاکستان تک للی ما کابل تک للی دې دوامي اتا کړی دی ډېر نه فازاده ما هیڅ تشخیص نه کیږي نه معلومات را پکې
غیر د غنم نور غیر د قبضت نه نور د میډي سر دردونه د شان سره لري
د میډي دغه څه تیزاب دي او میډه کله کله جوش کې زلمې شي
ها ها صحیح نه مننن
ډیر مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ها قبضت میخي بیل مسله ده هغه عوامل اکثرا بعض انتانات دي مثلا یو مریض ته په جریان دي مثلا یو میکروب دده په وجود کې ده کېدای شي بل انتانی یوازې اچ پلوري نه مخکې تاسو په راپورتاج کې وویل چې اچ پلوري اکثرا اسهالت سبب کیږي او اکثرا اچ پلوري چې ده هغه د التهابات د معدې کېدای شي زخمونه د معدې او سرطانونه او کله کله دا د جرت یا برعکس د اسید معدې چې ده مری کې دا سبب کیږي مګر قبضیت بل حساب ده کېدای شي نور سیستمونه نور افات به دور لټول سي کې دسي دورو لړ سي ډاکټر ده مثلا د غده تایروید کله کله چې وظیفه کمیږي کې دسي سبب قبضت سبب وسی یا نور عوامل به ولټول سي مګر د شپلې پوری دسي خاص ارتباط نه لري.
مننه ډاکټر صاحب مظفر دلته د افغان بي سي ام د تاسو ته لز شمیر لري هم ډیر اوریدونکو خپل پوښتنه مطرح کړي. رضو حکمت الله هلال د لیکلي چې د شپایلوري مهمه نخې نخاني سدي ک ډاکټر صاحب په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړي.
مننه اچ پایلوري لکه چې مخکې ما وویل د سبب ته مختلف آفات کیږي چې تقریبا اراست علائم تقریبا مشابه دي ټول مثلا ګاستریټونی دي یا التهابات دي معدې چې اکثرا مریضان کېدای شي دردونه د قسمت متوسط بدن چې دلته دردونه ورته پیدا شي اکثرا د ګاستریټونه چې عمل اچ پلوري ده دا دردونه اکثرا په وګي په ناس کې زیاتېږي او کچیر مریض د اچ پلوري د وجه زخمونه پیدا کړي چې زخمونه اکثرا یا به خپل میده کی یا به اسنشر کی نو دغه حالت کې بیا اراز فرقې مثلا یو مریض ده چې دفتن نیم سات روسته ډوړې نه کچیر درد مریض ته پیدا کیږي د سمانه لري چې دا یو زخم یا قرحه د میده لري او کچیر دوه سات روسته ډوړې نه دردونه د مریض تجدیدي یا ذاتی کې د سمانه ورکشیدان زخم د اسنشر لري. بل موضوع کله کله د سبب د اسید برګشت د اسید کیږي چې هغه به اکثرا دردونه د سینې په برخه کې چې اکثرا د قلبي امراض هفت کې باید تشخیص شي دا اکثرا د دردونه د قلبي امراض سره د تشخیص کیږي چې اکثرا د حالت کې د سې د ډوړې خوړل سره خصوصا د سرکړې شین د شانو سره زیاتیږي او کچیر کله کله مریض دا مریضان سرطانونه پیدا کی بیا غیر دغه نه د دردونه او د شنچ مخکې ذکر کې غیر دغه نه زیای وزن د شن مریض ته پیدا کی.
ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري محمد نسیم لفرانه بلی کې دی د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ نسیم خان.
زه ډاکټر صاحب
څخه پوښتنه
لرم چې
ستاسو
زه چې کله ډوډۍ وخورم اشتها مې معنی هر څومره ډېرې ډوډۍ تکېږي هر څومره ډوډۍ ډېره خوړلی سم خو که چیرې لږ ډوډۍ وخورم هم معنا په عذاب یې بس مې زړه مور دی تیغونه ډېر کړم دونه تیغونه کړم او که چیرې ډوډۍ ډېره وخورم هم دغه یم که وژیم دا معنا مور یم تیغونه کړم که موړیم هم دا یم.
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي ډېره
مننه. د سلیک شمه که ما ویل دا اکثرا دردونه د اچ پایلوري سبب هر شي چی اکثرا روسته ډوړې نه پیدا کیږي او دا وروي چې ټیګونه باسې ټیګونه به بل حساب دا کله کله کې چیر موږ هادي افراد کيم کې دای شي پیدا شي مثلا چوک د ډېر په عجله ډوړې خوري هغه سره هوا تیریږي او چې تیر سو به ته کې دای شي موږ داسې ټیګونه واسي او کچیر کله کله بعض میکروبونه دي غیر د اچپلوري هم سبب دغه کیږي چې باید هغه اول تدوي شي.
سید محمد ل نیمروز نه میره بنیو کوي.
سلام علیکم.
و علیکم سلام میره بنی سسو غورو میره بنیو کوي.
ما نن تاسو نه مې دې نو څه نه کوله مې دې نه داسې یو شي دا سره کومه یو چې سره کار په مستری سم نه مې دې نه داسې یو شي نو ورته د څه ښه اخر ما نن مې دې نه جوش کړی شي
یعنی ډوړې چخرې
مې دې نه ښه غاړې لري.
ها یعنی ډوړې چخرې زیاتی کی دردونه ده.
ها
مال ډوړې چخرې دردونه زیاتی کی
بله
نو دغه څوک هم ځاتی یو ستریخ شوی خو نه راځي ځاتی مڅکار وکم ځاتی. سیده سیده اکثرا ما مخکې ویل بعضی یو خپل اراز د علم دی او بعضی غزاګان دي خصوصا د سترکړې شان او نور شان کې دي چې د درد تجدید شي یعنی موږ اکثرا د مریضانو چې کچیر گاستریت لري یا قرحه د میډي لري دا له همدا په خاطر مریضان د همدا غذاګان نه پاریس کوو او باید کې دی چې دغه شي اصلا ستاسو باید معاینه وسی چې چپایلو لري کنه لري کچیر چپایلو لري هغه باید تداوی شي غیر دغه نه کچیر د چپایلو منفی نور گاستریتونه کې دیسه سبب دغه چې هغه به د ډاکټر تلر څه تشخیص دي او تداوی ورته وکړي.
بلې دوستانو دغه خبرونه د په مستقیم ډول د ازادي رادیو د فیسبوک باندې لاري هم کولای شي چې وګورئ. دغه ته شاه جهان پونم یو اوریدونکو لیکلي کچری وي د ایچ پایلوري درملنه وشي څنګه کولای شو چې د بیا راګرځیدو مخه ونیسو د دغې ناروغۍ. خو دا مهال یو اوریدونکی هم دی د پښتنه اخلو بیا به دواړه تاسو ځواب کړئ مهرباني وکړئ. سلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
ما راکړ څه صدا شنو مې چې می وو بجې په ماشين باندې پورته کیږي دا اوس ټانکی ته اچول کیږي بیا کور ته مې چې دا څنګه دي شغل بنه غواړي.
سید آقا ټول اکثرا وبو اته اوس د نل وبو اکثرا حسین کابل کې بخي ملاوست په ټول دغه کې کچیر دوی کول سي چې وی شوی یا کلورین پکې واچو ډیر خبر ده او راغلو په دغه پختنه چې تداوی او خط تداوی لري مونته د ایچ پایلوري تداوی اکثرا یو انټي بیوټیک باندې کیږي اکثرا دو انټي بیوټیک او د اسید د معده کمول لپاره بل دواګان ورسره همیشه باید یو ځای دغه سي کچیر یو مریض ایچ پایلوري تداوی کوي به هم مثبت هغه باز نزاکتونه چې هغه باید سړی په مد نظر ونیسي. دغه جمله نه یو دا ده چې ایچ پایلوري اکثرا موږ چې معاینه کوو یعنی ټیسټونه مختلف دي. مهمه ټیسټ یو دا ده چې موږ غواړو چې د او هدا حالت د ایچ پایلوري وګورو هغه یو ټیسټ یوریا بریډ ټیسټ په نامه ده چې هغه دغه کې پف کیږي. هغه کچیر ټیسټ مثبت اکثرا دا نوین نه نوی فیصده دا ښایي چې دا نوی ده. بل موضوع ده کچیر مونږ تاسو ایچ پایلوري په ډاکې متیازې کې معاینه کوو دا اکثرا د تداوی په حساب مونږ ته ځخه راهنمایي کولی شي. یعنی په دې معنی کچیر مونږ وینه په ایچ پایلوري کې بار بار ګورو اکثرا یو شخص چې ایچ پایلوري تیری اکثر دوه کلم کتابونه کې ویل دي کې دیشه دا ټیسټ ورسره مثبت دي. یعنی دا مشکل په کلینیک مونږ ډیر لرو چې اکثرا مریضان تداوی کوي هغه ورسته زی بیا په وینه کې معاینه کوي دا مثبت خي دا څه فکر کوي چې زما ایچ پایلوري منځ ته نه ده تله. نو زه اکثرا دوی ته داسې پیشنهاد کوم چې د ایچ پایلوري ټیسټ په وینه کې چندان داسې اساس ټیسټ نه ده. دغه نه خدای چې مونږ یو ربر ټیسټ د افغانستان کې نه لرو مونږ ته کېدای شي چې د ډاکومنټیزو ټیسټ وکي اکثرا دا نوې حالت خي او مونږ کچیر یو مریض ته دوا ورکو انټي بیوټیک او دا ټیسټ بیرته مثبت راځي په دې معنی چې دا مایکروب د دوا سره مقاوم وي کېدای شي مونږ تداوی تغییر ورکو او بل انټي بیوټیک یا بل رژیمونه چې مونږ سره ستا هغه ورته مریض ته شروع کوو او نور بیا هم ډیر اساس ټیسټ چې دا هغه اندوسکوپیک ټیسټونه دي چې اکثرا مونږ مریض اندوسکوپیک کې د مغه ناحیه نه اسې مواد اخیستل کیږي چې هغه ټیسټ تقریبا 99% کېدای شي چې مریض ایچ پایلوري اساس ته یعنی مثبت وي او اکثرا په وینه کې دلته مونږ لیدلی په کلینیک کې په وینه کې اسې ورته اعتماد نه کوي په دې خاطر چې اکثرا مخ کې ویل چې تقریبا تر دوه کاله کېدای شي دا مثبت او کرونیک حالت مونږ ته ښایي او کچیر مونږ غواړو چې یو هاد حالت وګورو په دې خاطر همدغه ټیسټونه چې ما وویل دا ډاکومنټیز کې اکثرا معاینه شي خپل ډاکټر ته ورسي چې وګوري چې دا واقعا انتان د منځه تللی دي او کنه او کچیر د منځه نه دي بیا تاسو مثبت کېدای شي رژیمونه ورته تغییر ورکو او نور هیوادونه کې دا ایچ پایلوري لکه نور میکروبونه کشت کیږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې دا کشت نه لرو مونته همدغه میتود نه کار اخلو کچیر مریض یو رژیم تداوی اخلي بیا ډک میتیز کې موږ ایچ پایلوري ګورو کچیر مثبت کېدای شي تداوی ته تغییر او کچیر وینه کې وینه دومره ارزښت نه لري.
بله له خوست نه یو ورودن کده مېرمنې او کوي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
بله زموږ تاسو د تر څو سلامونه وایم پښتنه د نرم چې زاد د هر عمله زه چې کله د خوب ته به دا شم زما د توکان سپینې د سیلد ده آیا دا دی مې دې او کنه
نوکان سپین نه خو دسته چې اکثرا د ګستریتونه او کچیر موږ زخمونه د شن وګورو اسیدیتي میده چې زیات شو اکثرا غیر دغه نه چې میده کې مشکلات جوړي کېدای شي خوله کې شونډې کې اته کله کله دردونه د پخو د شن لکه نور میکروبونه کېدای شي مریض ته پیدا کی نو دا کېدای شي که چیرې ستاسو اسید زیاتېږي دا کېږي باید هغه تداوی شي هغه چې تداوی شي دغه هم له منځه ځي انشاءالله
بلی ډاکټر صاحب دغلته رضوان الله زهیر لغمان نه لیکلي د ویلي چې معده شپایلوري سره مخ دی خو اوسې سر درد هم ډیر شدید دی آیا شپایلوري تاثیر به که نه کوم بل علت دی
کیدای شي اکثرا اچ پایلوري د معده په حساب اسید د معده زیاتوي کله کله هغه هم کیدای شي مریض و ما مخکې ویل که غیر دغه نه چې د معدې مشکلات پیدا کوي اچ پایلوري یا ګستریتونه نور جنجالونه چې یو پکې سردردي ده هم پیدا کولی شي مګر د معدې تداوینې وروسته کیدای شي هغه ښه شي او که چیرې د ده دردونه د معدې تداوینې وروسته ښه سوی نه دي نور عملونه باید سړی ولټوي یو عکس واخلي کیدای شي یو سینوزیت ولري یا خپل ما پښتنونه کې د چوکلنده کې فشار کې د فشار ولري فشار ته دی کې انور عملین سره باید د غسی پیدا سي یو ډاکټر تلاش کې دی چې او سره هم کړیو
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري او تاسو کولی شئ چې خبرونه سره تماس ونیسئ او د ایچ پایلوري په اړه کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب سره مطرح کړئ اوریدونکي دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري سر تشکر مهربانی بالکل ساتھ غا گاورو مهربانی وکای
سلام علیکم خپل سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د سفر خون زدن زو بالا مرغ
خون زده صاحب مننه مهربانی وکای
ډاکټر صاحب څخه دا د دې دا مریض کې څوک ته پیدا شي د دې تشخیص شي د کی آیا کده د څه څو وخت زده د تبابت دربار نشي او که څوک آیا نن دا غم مریضی ته امکانات پیدا نشي پاتراپو کې او ودت بعد انسان برابر نشي آیا دا په سرطان یا په بل مریضی ناخته کې دا جواب راکړي ډېر به
مهرباني
مننه لکه چې مخکې ما عرضو کړی دا تشخیصونه تستونه ډېر دي او خوشبختانه اوس افغانستان کې ده دا ټیسټونه چې پایلوري ته مونږ تاسو دا کوي ډیر اسانه ده دومره یو کټ باندې کېدای شي دا ایچ پایلوري تشخیص یا اور چیرته پیدا کیږي یوازې په مرکز کې نه نور ځایونه کې هم کېدای شي پیدا شي صرف هغه ځکتونه چې مخکې ما ذکر وکړ چې هغه په نظر کې ونیسي نو کېدای شي دا مرض مونږ ضد تشخیص وو غیر دغه نه د سیمان چې هلته په لرې ځایونو کې اوسیږي یعنې داسې مهمه نه ده چې حتمي مونږ تاسو ټیسټونه وکړو نور اعراض علایم چې مریض حکایت کوي او نور هغه مشکلات چې مریض لري که چیرې ډاکټر ته ووایي د هغه روینه هم کولی شي چې ډاکټر دا تشخیص وکړي څه مشکل نشته او پاتې شو هغه خبره چې دا آیا سرطان ته دا کیږي که نه اکثرا بدبختانه همسه ویل کیږي که چیرې ښه صحیح تداوی نیسي او پیشرفت وکړي کله کله د سرطانونو د معدې سبب کیدای شي
بله ډاکټر صاحب محترم دغه ناروغي په افغانستان کې مخ په زیاتېدو ده ستاسو په نظر په کومو مرکزانو کې تر ډېره پیدا کیږي ایچ پایلوري
ایچ پایلوري لکه نور مکروبونه کېدای شي هر سال کې کېدای شي پیدا شي دومره دغه نه ده مګر ماشومانو کې ډېر تقریبا 10% ویلي دي کېدای شي ماشومان اخته کړي او اکثرا د موسنه یعنی شپیتنه وروسته او نور ځوانانو کې ملیدل کې ما کتابي داسې دا کتابونو کې چې ذکر کړي دي اکثرا د شپیتنه پورته یعنی په سن چې زیات دي او هغه ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه وي کېدای شي ډېر مریضان پکې مصاب شي
ډیر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ځل اچ پایلوري بکټریا ته ځنګړی شوی او د خبرونې لمړۍ نیمایي هم همدلته په سو شیبو کې پای ته رسیږي. خو مهیروي د خبرونې په دویمه برخه کې به هم د اچ پایلوري اړوند په مسایلو غږیږو او تاسو سره هم که کومه پوښتنه یې ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې د 0999215 بله شمیره ده 0978225050. په خبرونه کې د عمومي داخلي د برخې متخصص ډاکټر صاحب عبدالکافي مظفر را سره میلمه دی او استاسې پوښتنې ځوابوي. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 93 شمیرې له لارې هم خپلې پوښتنې راوستوئ، ډاکټر صاحب سره به یې مطرح کړو. او د خبرونه تاسو په مستقیم ډول د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کتلی شئ او خپلې پوښتنې هلته هم کولی شئ چې موږ سره مطرح کړئ او ډاکټر صاحب سره به یې شریک کړو. د اوس نو 3 بجې دي او د 3 بجو مهم خبرونه ل نزیفه محبوبی او د خبرونه دویمه برخه هم مهروي او په خبرونه